د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وای په فراه ولایت کې تاوتریخوالی او ورستۍ جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. تیر شپه په ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند بیسودو پلته څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې وشوې چې پکې اته تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د برطانیې حکومت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په زیاتولو غور کوي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکاري هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزیر وای په فرا ولایت کې ورستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنۍ هیوادونو مداخله ورسره وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د کرکټ پر لوبغالي د تیر ماښام برید غندلی دی. او د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې دغه ټولنه به تر هغو د ایران اټومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دې تړون په اړه خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزیر وای په فرا ولایت کې ورستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره وه. جنرال طارق شاه بهرامي چې نن د افغانستان د امنیتي مشرانو د یو پلاوي سره د فرا ولایت د ورستیو پیښو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته تللی، له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو پر مهال په مستقیم ډول د ایران نوم ونه اخیست، خو ویې ویل چې په فرا ولایت کې ورستۍ وسلوالې شخړې د اوبو د مدیریت له موضوع سره تړاو لري. د کورنیو چار وزیر وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دې پلاوی نور غړي دي. تر دې وړاندې پینتاګون ویلي و چې دوی د فرا په وروستۍ جګړه کې د ایران ښکېلتیا نه سي ردولی. تېره سې شنبه سلګونو وسلوالو طالبانو په فرا کې ډله ییز بریدونه وکړل، خو د افغان هوایي او ځمکني قواو له مقابلې سره مخامخ شول چې د فرا د والي په خبره شاوخوا 300 وسلوال طالبان په دې بریدونو کې ووژل شول. د افغانستان د امنیت رئیس معصوم ستانکزی نن ویلي چې افغان ځواکونه په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هیروینو د تولید فابریکې ویجاړې کړي، نو دوی اوس هڅه کوي چې په فرا کې داسې کارخانې ولري. د غرض د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک به ویلي چې ټولو هغو کسانو ته چې په یادو پیښو کې وظیفوي غفلت کړی سزا ورکړل سي. دغو چارواکو د رسنیو په مخ کې دا خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د تیر ماښام برید غندلی دی. د یونما په یوه اعلامیه کې د تادامي چې یمموت له قبله ویل شوي چې وای پر ملکي وګړو د بریدونو دردولی دی او زیاتوي چې دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نسي درلودلی او عملینو سره باید حساب وسي. تیر ماښام د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په دریو پرله پسې چاودنو کې 8 تنه ملکیان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د کرکټ په لوبغالي کې د رمضان کپ په نوم سیالیو ته راټول شول.
یولس بجې او شل دقیقې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطات د کرکټ پیل شوي سیالۍ چې د رمضان کپ تر نامه لاندې د دې د پرانیستې مراسم وو. کله چې لوبه پیل کېږي د لوبې پر مهال د تورستان له لورې ځای پر ځای شوي چاودونکي توکي چې د ریموټ کنټرول په وسیله برابر هغه چاودنه کوي. د دې چاودنې په نتیجه کې 8 کسان شهیدان شوي دي، 15 نور ټپیان شوي وو.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې تورستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ فضا د رامنځته کولو په هدف ملکیان په نښه کوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د تورستي ډلو د شومو اهدافو مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
په دې 14 کالو کې همیشه دوی په افغانستان کې بیا خاصا په 14 کالو نه زیات همیشه دوی ملکیان عام ملکیان عام جوړ کسان دوی په نښه کوي. دوی غواړي چې هغه یو اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې او ولس بالاخره په دې تحریک کې چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تامین امنیت نشي کولی چې ولسونه باید پاسون کړي د حکومت په مقابل کې.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو په نوم د هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونه ډیر کړي دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی د دغو جګړو د مهار کولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. زموږ غلا زده راډیو ری د اروپای اتحادیه د انرژي لوړپوړي چارواکي وایي دغه ټولنه به تر هغو د ایران اټومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دغه تړون په اړه خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د اروپای اتحادیه د انرژي کمشنر میګل آریس کانته په تهران کې د ایران د اټومي فعالیتونو له مسؤل سره تر لیدنې وروسته دا خبره کړې ده. هغه وایي خپلو ایراني ملګرو ته مې دا پیغام ورکړ چې تر هغو چې دوی د دې تړون ته ژمن وي اروپایي ټولنه هم پر خپلو ژمنو پاتېږي. د ویل ایران هم همدا ډول ځواب ورکړی دی. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خبرو سوې پایلو لمخې د دغه هیواد په پارلمان انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر ائتلاف ګټلې دي. د مې د 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یو اونۍ وروسته یې نن خبرې سوې لمخې د صدر اعظم حیدر علي بادي بلاک په دریم قطار کې راغلی او د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران پلو ملیشو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی دی. د حکومت پر جوړېدو خبرې به شاید څو میاشتې دوام وکړي. او زرګونه کسان نن لندن ته نږدې وینډزور ښار کې راټول شوي چې د بریتانیا د شاهزاده هری او امریکایي فلمي ستوري میګل مرکل د واده مراسم وکړي.
دوستانو خبرونه ملاحظاتي راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. لوړپوړي افغان امنیتي او دفاعي چارواکي نن فرا ولایت ته تللي وو او د افغانستان د دفاع وزیر په فرا ولایت کې تاوتریخواله د اوبو د مدیریت سره تړلې مسله بللې ده. په دې اړه به له فرا څخه ریپورټ ولرو. همدارنګه به د ننګرهار د تیر شپې د چاودنې په اړه هم جزئیات درسره شریک کړو. دغلته د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې شوې وې چې اته تنه یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. هم که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. واشنگټن غواړي چې د ایران اټومي موافقې د وتلو په دوام تهران پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. دا مسله د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څیړو. او که وخت یاري وکړه ځینې نور مسایل هم لرو. د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي په فرا ولایت کې تاوتریخواله ورستۍ جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. نن فرا ولایت ته د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران او همدارنګه د ملي امنیت رئیس او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان تللی وو. هلته یې د فرا د وروستیو پیښو په اړه خبریالانو ته هم څرګندونې کړې. په فرا ولایت کې د ازادۍ رډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په ټلیفوني تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. نن دغلته یو هیئت درغلی و. د هیئت د څرګندونو په اړه راته ووایي.
مننه کوم تاسو ته ډېر سلام. لکه تاسو ورسله امتی ته آیات من ته خدول ته دې سره راغلی او دې ته غونډه مطبوعاتي کانفرنس څخه خو درې ساعت دوام وکړ. د خبرونو سره د فرا په ریښتیا ته هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وویل چې د فرا ولایت جګړه د افغانستان د خبرې کې د یو جګړه دا دوی چې په دې جګړه کې جګړه روانه لکه د پاکستان او ایران نمونه واخلې چې عمل دي. نو د دې خاطر دې هم څه کوي چې دا جګړه ما کې همداسان د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس ماسین تنظیم دی وویل چې د فرا د جګړې بل بوج د مخدره موادو سره هم تړلی. د خبرې کې ځینې د مخدره توکو قاچاقبران غواړي په فرا کې ځینې فابریکې جوړې کړي. دغه خبرې په پارلمان کې د سلام راغلي مسالې ته پناه راوړي. همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس په فرا کې به ډېر ژر د ځانګړې ستراتیژي عملیاتي ستراتیژي وکړي چې په فرا کې په راتلونکي کې داسې هیڅ څه مخنیوي وکړي چې د فرا کار بیا وګواښي چې مخالفان لخوا. همدارنګه د کورنۍ چارو وزیر هم خبرې وکړي. هغه وویل چې په فرا کې کسان چې څنګه کوي چې هغوی ته به مکافات ورکول کېږي. هغه کسان د خبرې چې ځینې کسان چې په دندو کې ناغېره کوي دا به کول کېږي. هغوی به مجازات کېږي د وزیر په خبره. د جان نیکلسن په مهمو خبرو کې دا خبره ډېره مهمه وه چې هغه وویل خلیفان د روزې په مبارک کې میاشت کې نو د جګړې څخه خلاص واخلي او سولې ته یې خبره لاړه. دا همداسې نه وویل چې د فرا د خلکو په څنګ کې دریږي او په داسې بدعات کې ونشه د خلکو په څنګ کې دریږي او دلته به نه پوهېږي چې نور د فرا نام الله هم ډېر شي.
فطرت صاحب اوس په فرا کې وضعیت څنګه دی؟ له دوه درې ورځو جګړو وروسته اوس که داسې عمومي حال راته ووایې د فرا د ښار؟
په فرا ولایت کښې وضعیت څه ناڅه نورمال شوی، خو بیا هم ځینې کورنۍ خپل کورونو ته د شپې لخوا نه کوي. یعنې نن هم اوس مازدیګر دلته مازدیګر وخت نه دي، ځینې کورنۍ خپله کورونو کښې د ځینې امنیتي ارګانو ته نهدي، بیا هم تشوي او ځي. خو په عمومي ډول په بازار کښې تګ راتګ ډېر شوی، دوکانونه تقریبا خلاص شوي دي او اکثیا نوي سره هم درته ویلی شو چې وضعیت نورمال دی او خلک تسلیم شوي دي. خو بیا هم اندېښنې شته. ان صاحب، یو بله مهمه ورځ زما د یاد وه، هغه دا چې اصلي اندېښنې چې خلکو ته پیدا کړې، دومره شي جګړه په فرا کښې په دفتر کښې چې د دولت استوار مخالفان هم دا موجوده کړې او ویلي چې په دومره شي کښې نور بېرته جګړه نه ده کړې. خو د خلکو هم نن د مشرانو او همداشان امنیتي چارواکو څخه وکړل چې باید دغه څېړنه اسمان وکړي چې دوی دومره شي جګړه په فرا کښې واقعیت خپور کړي او ډېر بد حالات په فرا کښې او دې په اړه باید جدي څېړنه پلټنه وکړي او د دې لاملونه معلوم کړي. ویل کېږي چې په دې کښې ځینې کسان په فرا کښې لاړ کړي، خو تر اوسه مشخص نه دي چې ایجاد شوي چې دا کسان چې دغه جګړې دوه مشکې جګړې چې د وړو مشکې جګړه په فرا کښې وحشت خپور کړي دغه جګړې په اړه هم باید پلټنه وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد شاه فطرت و چې له فرا ولایت څخه یې دغلته د لوړ پوړي افغان هیئت د سفر حال راکوه، همدارنګه یې د فرا په تازه وضعیت هم خبر کړو. د افغانستان د امنیتي او دفاعي چارواکو یو لوړ پوړی هیئت فرا ولایت ته نن تللی و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغلته خبریالانو ته وویل چې په فرا ولایت کې تاوتریخوالی او وروستۍ جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. آیا د ښاغلي بهرامي دا خبره په دې معنا ده چې ایران د فرا په جګړه کې ښکیل دی؟ ولې افغان مقامات د هغه څه په اړه چې پکې د افغانستان په چارو کې د ایران مداخله او یا له وسلوالو سره د تهران همکاري بلل کېږي په ښکاره او تفصیل سره څه نه وایي؟ رضوان مراد دا پوښتنې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي سره مطرح کړي. ښاغلی ستانکزي وایي،
ایران په تېرو څلوېښتو کلو کښې د افغانستان د مختلفو حکومتونو په چارو کښې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه مداخله کړې. دلته یې پوځونه تجهیز کړي، دلته یې ګروپونه جوړ کړي، دلته یې د بې ثباتۍ دپاره اقدامات کړي. یوه مسله چې زموږ او د ایران په منځ کښې تاریخي ستونزه ګڼل کېږي او تل ایرانیانو غوښتي چې په افغانستان کښې په دې لحاظ یو تړلی یا ضعیف حکومت ولري، هغه د اوبو مسله ده. ایرانی مقامات دا مسله هیڅکله نه ده پټه کړې. هم کله چې د سلما بند پرانیستل کېده، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د ایران جمهور رئیس په دې اړه عکس العمل وښوده. د حامد کرزي په حکومت کښې ایرانیانو وار وار د هلمند د اوبو د تقسیم مسله سره په هغه باندې د مذاکراتو مسله دا مطرح کړې ده. دقیقا کله چې په افغانستان په هغو سیمو کښې چې اوبه یې په یو شکل د اشکالو په ایران ته ور داخلېږي، د تاسیساتو جوړېدل مطرح کېږي، ایرانیان عکس العمل ښیي او د دې پروژو مخه نیسي. د فرا مسله هم د بخش آباد د بند سره مستقیم د مال نظره تړاو لري او همدارنګه بله مسله چې ورسره تړاو لري هغه د ټاپي مسله ده چې ایرانیانو غوښتل چې دا پروژه د دوی خاورې تېره شي. زه هیله من یم افغاني چارواکي دې مسلې ته په ډېر وضاحت سره د افغانستان له خلکو سره دا مسله شریکي.
تر ډېره وخته پورې کله چې افغان مقاماتو خبرې کولې، معلوم به ورته چې مسؤلیت یوې ډلې اخیستی دی، دغه ډله په کوم مملکت کې ځایونه لري، لیکن دوی به ویلې چې د ګاونډي هیواد لخوا د ډیورن له کرښې اغاړه، که څه هم چې اوس یې وایي، په اسانۍ د پاکستان نوم نه یادو. اوس د ایران په مسأله کې هم دوی دغه شان چلند کوي. څه فکر کېږي چې آیا دوی په دې خاطر نه غواړي په مستقیم یا ښکاره ډول دغه موضوع مطرح شي چې ایران افغانستان کښې لاسوهنه کوي؟
دا اوله خبر دا ده چې افغان حکومت اکثرا غوښتي دي چې په دې منطقوي تقابل کښې ځان برابر نه کړي، د امریکا او ایران اختلافات ګویا خپلې خاورې ته را نه وړي. دا ډېره غلطه محاسبه ده. ایرانیان افغانستان د امریکا ستراتیژیک دوست ګڼي او د امریکا د نفوذ ساحه یې ګڼي. دوه مسله دا ده چې زه فکر کوم افغاني چارواکي ډارېږي چې د ایران نفوذ دلته د دوی په حکومت کښې په ډېر پراخه کچه وجود لري. واقعا د ایران حکومت، ایران ایدولوژیک مراجع، دا د افغانستان په حکومت کښې ځانګړی نفوذ لري. ښایي د هغوی د فشارو په نتیجه کښې یو واحد نظر د افغان حکومت را نه کړی شي. اما زه فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا مسایل باید په بربند ډول مطراسی
یو خبره بل چې صاحب نظران ورته ویو د غوی ترمنس مطرح کیږي هغه دا چې د سی فکر کیږي چې لکه نه چې روسیا تورن شوی چې طالبانو سره همکاري کوي د ایران سفیر په کابل کې په ښکارا ویل دي شخصي تلویزیون سره په مرکه کې چې هو موږ د ملی مسایلو د ملی ګټو په خاطر د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره ارتباط لرو د سی تحلیلونه کیږي استاد غواړم ستاسو نظر په وخلم چې افغانستان اوس د یو درېګونی مسله چې ایران پاکستان او روسیا ده او دوی له امریکا سره مشکلات لري له اروپا سره لري نو دوی په افغانستان کې دغه د افغان حکومت د خارجیانو ضد وسلوال فعالیت هم په خپلو کې تقسیم کړی حتی ساحې تقسیم شوی دي دغه خبره څومره دقیقه ښکاري تاسو ته
زما عقیده دا ده چې په تېرو څلوېښتو کلو کې دا هېوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې اما د زمانې په تېرېدو او د حالات بدلون سره د مداخلاتو باندې تغییر موندلی ده اوس په وروستیو کې روسیا پاکستان او ایران په ډېر واضح ډول دا خبره نه پټوي چې دوی په دې ګروپو سره ارتباط لري او دا هم پته نه ده چې ایرانیانو او حتی د روسانو وسلې د طالبان له مختلفو ګروپونو لاسته راغلي او دا احتمال هم وجود لري چې دوی په یو تاکتیکي شکل باندې لا تر اوسه پورې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د افغان حکومت او امریکایانو تر فشار لاندې راوستلو لپاره د جګړې سیمې سره ویشلي
دوستانو د افغانستان د وبخیدا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي لا استاد نصر الله ستانګزي سره مو د افغانستان د ورستي امنیتی وضعیت او په فرا ولایت کې په ورستي او پیغو کې د ایران د احتمالي لاس لرنې په اړه مرکه اوریده د ازادي رادیو ده
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
تیر شپه د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار لومړنۍ ناحیه اړوند بي سودو پلت څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پر لپسې درې چاودنې وشوې چې پکې اته کسان وژل شول او 15 څلوېخ نور ټپیان شول د ننګرهار د والی ویان د ساده رډیو ته ویل چې چاودنې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو توکو په واسطه شوې چې قربانیان تر ډیره د رمضان جام په نوم د سیالیو تنظیمونکي او د لوبې ننداره کوونکي دي ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبد الله عبد الله د پیښې غندلې ده صالح محمد صالح د دې پیښې په اړه له فطرت خاورې سره مرکه کړې چې د افغانستان د کلونو په ملي ټیم کې لوبیدلی او د رمضان جام له تنظیمونکو څخه وو په سر کې پوښتلی چې د چاودنې په وخت کې د خپل چیرې وو
دا د ننګرهار کې د بیسټ کرکټ ګراوند چې د بیسټ فلټر مړه دلته د رمضان کپ په نوم باندې سیالي شروع شوې د سلوري د سیالي وي اول د دوه ورځې تمرینات سیالي وي او د دوه ورځې بعد رسمن دا ټورنمنت سیالي شروع کېدلې یو اول د ورځې د سپې وي چې د یو اننګ په منځ کې سلوري د تر څو نو د ننګرهار خوانه شاروال الحمد الله افغان اگر اغل او خپل چې د بغاړو ته څه خبرې نو د دې خبرو په منځ کې کله چې خبرې ختمېدلې ناڅاپي یو आवाज راغی او هغه څنګه چې زموږ ملګري ځنې لوبغاړي او هغه زخمیان شو او د وطن پال ځوانانو د ټیم مشر او چې هغه هدایت الله زهیر هغه په حق ورسېد لوبغاړو ته هم ځل نه ورسېدل او هغه فرانچې د لوبې لیدلو ته راغلي شاوخوا شپږو کسانو چې یو پکې یو ماشوم چې هلته یو کنټین کې شاګرد و هغه هم په حق ورسېد او
دا تقریبا یو لږ شي دا ټورنمنت تاسو ول چې په پام کې و په راتلونکو څو ورځو کې پایل سي اوس تر دې حادثه یا تر دې چاودنې وروسته به دا ټورنمنت کیږي که وځندول سو
فکر کوم دا ټورنمنت به ونه شي چې دا ټورنمنت کې څه بلا راځي ول او هغه هدایت الله زړه هغه په حق ورسېده او دا هغه فکر چې هم همکار دا ګراوند چې څنګه سره دا مغاله نو هغه هم دې شدید په مشوره سره چې انا کله نو فکر نه کوم چې دا کېلی سکتر
تاسو په خپل هم اتلس کلونو په ټیم کې په ځینو مسابقو کې برخه اخیستې ده تل هڅه سوي د پنړی کې چې له سیاست او سیاسي لوبو څخه لري و ساتل سي په افغانستان کې تر دې مخکې هم په کابل کې کستا سو پیاد وي څو میاشتې مخکې د کرکټ د مسابقو ځای ته نږدې یو انتحاري حمله سبب او اوس دغه د پنګرهار کې د پېښه وسوله غوښتنه مڅد د افغانستان د جګړې لشکيلو لوري څخه چې کوم ټکی په پام کې ونیسي په دې خاطر چې ورزشي برخه اغیزمنه نسی
دفتر کې ودا خبر وو کوم چې دای د نیګرات خلکو ته ډېر غږ دی راو دا سمندر ته چاله کې سرڅر نو خلک یې په صالح او یو په مختلف خلکو ته څنګه سندین او هغه په تقریبا پر ځینې لمسایي شوی او لوړ څه د پاره ته اول ځل کوم چې نه یې چاله برابر شوی دی موږ ډېر زیات خوشاله او اوس دې ځکه خو په دې چې موږ یو ځای زینه د افغانستان د کرکټ لوبغاړي لیدل چې هغه زمونږ د پاره د دې چې هغه زمونږ ته خطر نشته او موږ هلته تیز یاستو د دې نو وروسته دا ځینې هم پاتې نشو او موږ د حکومت نه او د نورو خلکو نه دا تقاضا او امید لري په سپورتي د سپورت اوردز د دې شیانو سره ګډنسي او څرګنده ده وان فارم خلکو
د ننګرهار ځینو امنیتي چارواکو استدلال کړی چې د دغو مسابقو په درشل کې دوی ته خبر نو ورکول شوی چې دغه مسابقې یا تمرینات په پام کې دي. څه فکر کوي چې دوی امنیتي چارواکو ته مخکې له مخکې خبر ورکول شوی و چې دلته دغه په لوبغالي کې ځینې مسابقې کیږي؟
مر فکر کوم تم دې چې موږ غوښتل په دې غالي کې باندې څنګه چې موږ مونږ ډېر زیات اکثر او امنیت خلکوم دې ګراوند کې تا بدل نو د خمن په پیان چې دا خپل رینجرو کې څنګه څنګه کا واسو چې موږ هم ته موجود نو اکثر خو ډېر زیات د ټول غالي تر شاو پات تر ولاړ
بیا هم د دې 14 د نویت په اړه خلکو سره پښتني سچدا څنګه 14 و منفجر مواد لمخ کې لمخ کې تل ځای په ځای سی وک ورسته انتقال سی وی د کزن وجن کې حمله و ستاسو معلومات څه دي؟
په دې باندې خو نو څه تر اخره پورې چې زمونږ د فکر هغه څه نو څه دي دا دا 14 اوسله نو اول 14 شو اوسله بیا هغه نه ورسته دا 14 څه وکم چې څه خبره کول دي چې څه دا هغه نه څه څلور دقیقې ورسته دو 14 د لوغالي په دروازه کې اوسله هغه د لوغالي دروازه کې چې 14 شو هغه باندې څه دي فون کو خلک دا څه وایي چې نور هغه څه چې موږ یې زمونږ ملګری لوغالي هغه یې چې دا څنګه چې موږ ولاړو هغه دې دا پخ او هغه دروازه کې چې 14 اوسې په هغه باندې هیڅ څه معلومات نه
د افغانستان د کرکټ د یو لوبغاړي سره مو چې پرون د ننګرهار د 14 په پیخه کې چې په لوبغاړي کې وشو حاضر وو مرکا ورده د فطرت خاوري نومیږي او د 19 کلنو په ملي ټیم کې لوبېدلې ده او د رمضان جام له تنظیمونکو څخه وو. په دغه جام کې تیر شپه 14 وشوي او د جام تنظیمونکي خایي دی لوبه ته دوام ورنکړی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تورستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ بې اعتمادۍ فضا رامنځته کولو په هدف ملکیان په نخښه کوي. د دې جرګې دوام رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د ترهګرو ډلو د اشان اهدافو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. واصل وصال تفصیل راکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تروریستي ډلې د حکومت په وړاندې د خلکو د پرولو په هدف په ملکیانو حمله کوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن په زیاتولو سره غواړي خپل اهداف ته ورسیږي.
دوی غواړي چې اغیاب اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې او ولس بل اخره په دې تحریک چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تامین امنیت نشکوي چوونه سره بعد تاسو کې د حکومت مقابل کې دوی غواړي چې هغه شوم اهداف چې په افغانستان کې لري هغه باید تطبیق شي په مختلف طریقو باندې.
خغله صدیقي وایي افغان امنیتي بنسټونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې ډیر جدي او فعال ووسی. دا په داسې حال کې ده چې 13:15 بجې او 40 دقیقې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار لومړی ناحیه اړوند 202 پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پر لپسې 3-14 وشوه چې پکې اته تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویان تولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې 14 د ځای پر ځای شو 14 توکو په واسطه شوي چې قربانیان تر ډیره د رمضان جام په نوم د سیالیو تنظیمونکي او د لوبي ننداره کوونکي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله دغه پیښه غندلې او ویلې دي چې د داشن بریدونو ترسره کول زموږ مذهبي او فرهنګي ارزښتونو سره دښمني او د فتنګرو د جنایت او وحشت دوام دی. د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته او وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د ویلامې په خبرولو سره په ننګرهار کې د کرکټ پر لوبغالي برید په کلکو ټکو غندلې او دا برید د ټولو افغانانو په روان او خوښیو برید ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مستوفیت هم موټر بم چاودنې او وسلواله حمله وشوه چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې شاوخوا 500 کسان ته پکې مرګ ژوبله واوښته او مسؤلیت یې داعش ډلې په ځان ومنه. په ورته وخت کې ټولنیز فعال امید حیران بیا په دې اند دی چې تروریستان د ملکیانو په نښه کولو سره غواړي په خلکو کې وحشت او ویره خپره کړي.
دا د دې کړکېچنې او د دې پیچلې جګړې یو اړخ ده چې کرکه، نفرت، ترهګري، ویره خپره کړي او په یو نوي ډول باندې په نوم انسان زمونږ ووژل شي، که هغه دولتي کارکوونکی ده او که غیر دولتي ده، حتی د ورزش د سپورت لوبغاړي.
ښاغلی هیران د جګړې له ښکېل لوبغاړو غواړي چې د خپلو اهدافو لپاره دې د ملکیانو له وژلو ډډه وکړي او نه دې هم دوی د سپر په توګه استفاده کړي. د ده په خبره جنگ د حل لار نه ده او باید دواړه لورې پرته له کوم قید و شرطه سولې ته غاړه کېږدي او له جګړې لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې پراخ محاربوي عملیات پیل کړي دي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په وروستیو کې ځکه نامنه پراخه شوي چې په پاکستان فشارونه زیات شوي او امریکا د جګړې په اړه سخت دریځ خپل کړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی، میدان وردګو، ارزګان، زابل، کندهار، خوست، فراه، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو کې کوم چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې د محاربوي عملیات پیل کړي دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په پوره بریا سره پر مخ ځي.
ما در همه از این جاها زمینی که تهدیدات در اونجا هست عملیات محاربوی ما
دای وای مونږ په یادو ټولو ولایتونو کې چې ګواښ موجود دی محاربوی عملیات پیل کړي او کله چې دغه ولایتونو وضعیت ارزیابي کوو تر اوسه توانیدلی چې له بیلابیلو اقداماتو نه په استفادې دوی ته داسې ضربې ورسوي چې ونه شي کولای خپل تحرکاتو ته دوام ورکړي. د ښاغلي رادمنش په خبره افغان ځواکونو په غزنی، فراه او جوزجان کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې په شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو جګړه د ولسوالیو نه د فراه ولایت مرکز ته ورسېده او دوی ځینې ادارو ته ننوتل. طالبانو د سور د میاشتې پر 15 نېټه د الخندق په نوم خپل پسرلني عملیات اعلان کړي او له هغې رئیس یې په بېلابېلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. دا ډله په زابل، ارزګان، دایکنډي، جوزجان، بادغیس، غزنی، فراه، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې د څو ولسوالیو او حکومتي پوستو د نیولو ادعا کوي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې وروستیو کې د نامنیو پراخېدل، د جګړې په اړه د امریکا سخت دریځ، په پاکستان فشارونه او په سیمه کې د یو لړ بدلونونو نتیجه بولي. د پوځي او امنیتي چارو کارپوه ګلنبی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا نو یو تسلسل لري. خود جهانی سطح باندې په پاکستان باندې یو څه فشارونه زیات شوي دي او له بل پلوه متاسفانه د مونږ بربادي د پکې چې د منطقې په سطح د افغانستان په اړه د موجوده وضع او یا د جنگ په اړه باندې یو نامقدسه مثلث هم تشکیل شوی چې په هغه کې زموږ درې همسایه یو موقف لري او په تغییر د وضعیت او په تغییر د شکل د افغانستان په جنگ کې دخیل دي.
ښاغلی احمد زی وایي د حکومت دننه اختلافاتو، کمزوري مدیریت، بې مسؤلیته صلاحیتونو او د یوې واحد قومندې نشتون هم وسلوالو طالبانو ته د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ له نړۍ یو رپورټ راخلو. په چین کې یوه ډله محصلانو په خپله خوښه یو کال په داسې شرایطو کې تیر کړی چې سپوږمۍ ته ورته جوړ شوی و. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
په چین کې یو شمېر محصلانو په خپله خوښه په یوه لابراتوار کې چې د سپوږمۍ په شان شرایط پکې برابر کړی شوي وو، د یوه کال په مخه ژوند وکړ. دوی له یو کال تیرولو وروسته له دې لابراتوار څخه راووتل. دا محصلان په بیانګ پوهنتون کې د سپوږمۍ په شان د لابراتوار ته د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په 10 نیټه ننوتل او 370 ورځې پکې تیرې کړې. د دوی ازمیشت درې پړاو درلودل او وروستی پړاو یې 110 ورځې دوام وکړ. په بیانګ پوانتون کې د دې پروژې مسؤل بیو هونګ وای دا د سپوږمۍ په شان چاپیریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګ نه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپیریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه و اوسېدلي.
دوستان اوس هم په مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزیر وای په فرا ولایت کې ورستي جګړه ځکه درنه و چې د بهرنۍ هیوادونو مداخله ورسره و. جنرال طارق شاه بهرامي چې نن دغه ولایت د فرا ولایت سفر کړی دی، له سیمه ایزو چارواکو سره د خبرو پر مهال په مستقیم ډول د ایران نوم ونه خیست، خو وویل چې په فرا ولایت کې ورستي وسلوالې شخړې د اوبو د مدیریت له موضوع سره تړاو لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د کرکټ پر لوبغالي د تیر ماښام برید غندلی چې اته کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تروریستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ فضا د رامنځته کولو په هدف ملکیان په نښه کوي. د اروپایي اتحادیې د انرژي لوړ پوړي چارواکو ویلي دغه ټولنه به تر هغو د ایران او شومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دې تړون په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. او په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خبرو سوي پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر ائتلاف ګټلې دي.
اوس هم مرسي احمد زیل څو اقتصادي خبرونه سره.
د سپورت ورځنی هنداره
تمه ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې شلوري لوبو سیریز د جون میاشتې په درېیمه نیټه په هندوستان کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن آزاد رادیو ته ویل چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه به د جون په درېیمه، دوهمه لوبه به د همدې میاشتې په پنځمه او وروستۍ لوبه به د جون په اوومه نیټه د افغانستان په کوربهتوب ترسره شي. ښاغلی هوتک وایي چې دغو لوبو ته د چمتووالي لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې په هند کې د افغان غړو لپاره تمریناتي کمپ دوام لري. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن د رویل چیلنجر بنګلور او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ برخلیک ټاکونکې لوبه ترسره کیږي. دواړه لوبډلې 12-12 امتیاز لري چې د نننۍ لوبې بایلونکې لوبډله به د دغه لیګ سره مخه کوي، خو ګټونکې لوبډله به بل پړاو ته نږدې کیږي. د 2013 آی پی ایل سیالۍ نیمه پای لوبې ته تر دې دمه سن رایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلو لار پیدا کړي، خو له ډهلي پرته د پاتې 5 لوبډلو څخه 2 نورې لوبډلې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره یوه لوبه په مخ کې لري. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په وروستي پړاو کې نن شپه ریال مادرید له ویاریال سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 د ویاریال په کوربهتوب ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په بله لوبه کې سبا شپه بیا بارسلونا له ریال سوسیداد سره د شپې 12:15 لوبه لري. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 99 امتیازونو په لرلو سره لومړی، اتلتیکو مادرید د 80 امتیازونو سره دوهم، او ریال مادرید د 50 امتیازونو سره په دریم قطار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د روژې د مبارکي میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو یو لنډ پروګرام خبريږي. ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه لایته مباسي.
الرحمن الرحیم. دی رمضان مبارک فلسفه او دی فضیلتونه علما او تاسی تاسو په مساجدو کې بیانوي او هغه تاسو ته دی په فضایلو کې غږیږي. لیکن روزه یوازې دا نه ده چې سړی د ښاک خوراک او جیمان ځان وساتي، روزه کې باید سړی مانوي ارزښتونو ته قایل ووسی او دی دروغ فریب او دی دغه سی چارونه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفی تغییرات راولي دی هغه نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دی یو ډیره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپل افعال باندې د دروغ پرده راټیټه کی. ځان خلکو ته سپین وخی او په حقیقت کې دا خپل پیږي چې دا سړی د کومو دروغو د کومو ټګیو د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټولو وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول دوکه کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لمه تقولون ما لا تفعلون، ولې وایې هغه څه چې خپله یې نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول د لسان حفظ کول یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه د هغوی روجه ده، د لسان روجه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو یو شمیر ستونزو ته په کتو یې پرېکړه کړې چې له دې وروسته د تذکیرو په کاپیو هم انتخاباتي سټیکر لګول کېدای شي، د کمیسیون دغه پرېکړې بیلابیل غبرګونونه راوپارول. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو غږیږو. نن مو د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هادي په خپرونه کې میلمه کړی دی. هادي صاحب، تا ته هرکلی وایو، مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکر لګولو اعلان کړو، په وړاندې ستاسې یعنی د افغانستان د نوي ملي جبهې دریځ څه دی؟
د افغانستان نوي ملي جبهه په دې نظر دی چې که چیرته د تذکیرو کاپینه په نوملیکنه کې استفاده وسی او په باندې استکار شه د ویل سی، احتمال د دې زیات دی، احتمال د تقلب ډیر زیات دی. او منګه ترجیح ورکو سی اصل تذکیرې زنه استفاده وسی، ولی دام وایو چې حتی کله اصل تذکیرې نه استفاده وسی تر څو سی ډیټابیس موجود نه وسی کې لږه هم سو استفاده کیږي. که ډیټابیس ماینس تراسي په پوره صورت سره که د فوټوکاپینه استفاده وسی کوم مشکل ماینس تاسو نه راځي، عین نفر نشی کولای چې عین تذکره دوه درې ځلې یا زیاتې غزین استفاده ورځنه وکړي. مهم شی زموږ لپاره دا ده چې دوی باید ډیټابیس ولري. موږ ته ویل شوي وو د کمیسیون انتخابات له خوا ځینه چې ادارې د ثبت احوال نفوس دوی ته ویلي وو چې دوی ډیټابیس لري او په ثبت نام کې به له دې ډیټابیس نه استفاده کیږي. ما چې کله زه چې کله نوملیکنې لپاره لاړم تذکره مې ورته ورکړله، ډیټابیس نه کومه استفاده ونه شوه. اوس داسې راته معلومی کې چې ډیټابیس یا نه لري یا ونه استفاده نه کوي. دا ضروری ده چې هم ډیټابیس ولري او ډیټابیس نه سره استفاده وسي، او که ډیټابیس نه استفاده وسي بیا په صورت سره حتی که د تذکیرو له کاپي نه استفاده وسي سو استفاده پکې ډیره نه سره.
خو حکومت تیر ورځ وویل چې په دې برخه کې چې دا کومه پریکړه شوې ده د سیاسي ګوندونو له استازو او د قومي مشرانو حتی جهادي مشرانو سره په دې اړه مشوره وکړه او لاغه نه ورسره دا پریکړه شوې.
زه په تاسو یو بحث کې نه ومه، ما پوښتنه وکړله چې موږ له خوازینا په دغه بحث کې رئیس صاحب جمهور سره وو، ښاغلی شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړی وو، اشتراک کړی وو او غول دغه یو بحث نه درغلی هلته په دې کې. اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې استکار وو چې دوی ته امنیتي مشکل راکېږي. موږ د خلکو دغه امنیتي مشکل درکوو او غواړو چې حکومت یا کمیسیون انتخاباتو داسې یو تدبیر او میکانیزم منځته راوړي چې دوی مشکلات څه حل کی، ولی بحث دي نسی سي تقلب انتخاباتو کې درسي. دغه ډول شي وس دوی کوي، ممکن سي دي خلکو مشکل امنيتي مشکل بس حل سي، ولی تقلب مشکل څه زیاتيږي ورسره. زما په نظر که دوی ډیټابیس څه ولري پاغست نه ورسته کولای شي چې په فوټوکاپی باندې یا په کوم بل کاغذ باندې دوی ته څه ور کولای شي یا د استیکر ورته جداګانه ور کولای شي چې په فوټوکاپی باندې نه وسی کې ځان سره څه ولري ځکه چې کله بیا دوی رای ور کوي خو فقط د ډیټابیس پر اساس باندې فقط مغه یو تذکره کولای شي ورنس هغه وسی به استفاده وسی نو زه فکر کوم چې دغه میکانیزم دی یو خو مشکل سده په نظر کې نیولې دا بل مشکل سده په نظر کې نه دی نیولې او دوی باید شو میکانیزم ته راشي چې د خلکو مشکل هم سده حل کی او په عین حال کې تقلب چانس هم زیات
لکه کوم ډول میکانیزم
ما وې د ډیټابیس کول لري دوی کې ډیټابیس جوړ کی په صورت سره بیا تقلب نسی پکې راتللی یا لاقل تقلب اندازه ډیره سده کمیږي په صورت سره که په فوټوکاپی باندې هغه وهی امغه یو فوټوکاپی باندې کېدلی چې ځکه دوم ځل بیا څوک ممکن سیستم ورته اجازه ورنه کړي الا که د سیستم چلوونکی غواړي چې تقلب څه ده وکړي هغه به ځانته شي اما اوس خو هېڅ ډیټابیس نشته د هر سړی کولی شي هر شی څه ده وړی شي کوم خپله تذکره وړي که د ده وسي او که نه وسي کې ورته هغه راجستر کېدای شي او که دا په فوټوکاپی باندې وسي کاپي باندې خو څه ده کولی شي زر کاپي هم څه ده یو سړی څه ده جوړي کړي دوی به ورځي وو هلته به څه ده په مختلفه جوی کې به ځان
اوس فکر نه کوو یا حدیث صاحب چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو له ستونزمنو کارونو څخه وي نو داسې کومه لاره بله کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملي بڼه غوره کړي
داسې داسې دي حکومت خو درې کاله ضایع کړل نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجګ سوی دی وایي چې زه باید په دې امتحان کې څه کامیاب شم نو خو امکان نه لري نو دغه ځای نه مسؤلیت دې د حکومت په غاړه ده حکومت باید مهم تصامیم دا مهم تصامیم چې د درې کاله مخکې نیولي وای باید تذکره یې څه توضیح کړې وای په هغه وخت کې باید بایومیټریکس څه موږ سوی وای موږ انتخابات د بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په هغه کې کوم مشکل څه راته لاقل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټولو خلکو ته توضیح سوی وای او د دې نور کارونو لپاره هم داسې یو میکانیزم څه جوړ کړی وای چې د درغلي مخه نیولی وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلی داسې اوس حکومت څلور کاله لري چې یو چیت آمادګي ولري او دی راځي په آخر دوه درې میاشتو کې وایي چې بس دا کار باید وسي او خلکو ته وایي یا همدغه خراب سیستم ومنه هسې پکې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات بیا څه د تعویق څه د واچو وغورځو نو دا خو یو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا په سلو کې سل دا د حکومت په غاړه ده
اوس چې ستاسې په وینا باندې درې کاله وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي فکر کوي چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه
ښه زموږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دغه قسم حالات چې دا اوس ده دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی اوسي کې خو قصدن هم نه یې کړی بیا هم دوی مسؤلیت د خپلې بې کفایتي دي نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت او په هېڅ صورت سره حق د دې نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسي ده ونیسي او څوک چې دومره بې کفایته وي چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره ته څه نسې په هغه کولی نو په نورو کې به څه څه وکړي په دواړو حالتو کې هماغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤول دي او که بې کفایتي څه د ښکاره کوي هم مسؤول دوی
که همدا غوښتنې ستاسې ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي که بایکاټ به وکړي
نه موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی ډیټابیس جوړول او باید دوی دا کار څه ده کړی وای او اوس هم څه ده کېدی شي که دوی رښتیا وغواړي که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډوله په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بله لویه ستونزه ګڼل کېږي حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي په چا باندې زور او ډار او داسې یو حالت نه اوسېږي متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي په ملک کې څه د جنګ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت حکومت سره ونه وسیږي. حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمينه انتخاباتو ته مساعدوي او امنیت به سره راولي. خدای دې کې سوي کولای شي، خو که بیا مونږ شي کولای که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوړې د مملکت کې دا کار ونه شي، لا خل په دغه لوی برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولای شي بیا هم سره خلی شي هغه وسي انتخابات وسیږي. زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونیسي، نو که ځینې مناطق مونږ ارزومندي مو داده مونږ ترجیح داده چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي، خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولای د جنگ له عمل ځین نه سده، او حکومت باید هغوی لپاره کېدای شي چې یو بل بدیل تدابیر ونیسي، چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعد شي، که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعد شي، تر څو پورې سي حد امکانه پورې خپله هغه دې وکړي، کوشش دې وکړي، هغه څه چې د دوی له توان نه وتي وسیږي نو هغه سره بیا مونږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر ونډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رایې شاید هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلې. دوی فکر کوي چې هغه راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډېر عام دی، او خلک ښه دلایل لري چې دا قسم یو ذهنیت ورسره اوسیږي. تیر انتخابات ډېر ناولي وو، د 2010 کال انتخابات پارلمان انتخابات ډېر ناولي وو، لږ نه مخکې ښه یو څه ناولتوب په کې وو خو بیا دوره بد نه وو، او اوس تاسو خلک زیاتره په دې فکر کوي چې دا اسې یو نمایش دی، او یعنی تاسو به هم ډېر اورېدلي چې ځینې حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید وسیږه او مونږ ستاسو کامیابي درته تضمینو. دا داسې نه دی چې یوازې اورم، دا په ټول ملک هغه دي، خلک ډېر خلک په دې باندې نه دي چې به ودرېږه چې د خلکو ملاتړ ورسره پیدا شي، بلکې په دې باندې دي چې په کمیسیون کې څوک وپېژني، او لږ نه مهمتر په حکومت کې خلک وپېژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا گرچه افوا به کاملا به اساس نه وسیږي، ممکن مبالغه سره پکې سوی وسیږي، ولی حکومت حق نه لري صدقه سي کارونه وکي، ولی متاسفانه سه حکومت سو استفاده کوي، په خام سو استفاده سوی ده، او وسم دا سو استفاده روانه ده، او خلک حق لري چې د فکر وکي سي واقعا رائے د ډیر تاثیر نه لري، ولی منګ خپل زخپله طرفدار دي چې خلک ووزی رائے ورکي، او منګ خپل اخري کوشش کوسه د خلکو رائے په اصطلاح بل تاثیر ولري او ونسوځي.
د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بل هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید په راتلونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري. تاسو په کوم نظر یاست؟
بخا زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ونه لري، ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکو لپاره خصدا حکومت په ممکن متحد پاتې نشي، ممکن اړ یو ځانګړی کمپ لري، نو فکر نه کوم چې په باندې به ډیر تاثیر وکړي، ولی دغه ساختار د دې حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و، حکومت فلچ کړی و، حکومت بې دغه کفایت کاري یې سره ضعیف و، خو دغه ساختار سره حکومت له فلچ سره هغه څه مواجه سه، خو زه فکر نه کوم ډېر زیات تاثیر به سده وکړي. په یو لس میاشتې نور انتخابات ته پاتې دي، ریاستي انتخابات ته د یو لس میاشتې سره پاتې دي، او امکان لري دا اختلافات سره زیات شي. په اکثره ډیموکراسیو کې په اخرو میاشتو کې اختلافات سره لږ څه زیاتېږي، بیا کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولیږي، یو هغه رهبري تر شا درېږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی اوسیږي. انشاءالله افغانستان کې خدای وکړي باندې شي.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایي ریاستي مخالفت، تاسې د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ؟
زما زه خو طرفدار دي مسیدا الکترونیکی تذکیرې باید چې وویشل سي، نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله پخوا یوازې په ارګ کې وه، او زه قصد لرم چې په راتلونکي دوه درې ورځو کې لاړ سم او دا الکترونیکی تذکیره چې ده واخلمه. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې افغانستان هر شهروند افغان دی، او که چیرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دي بدل کړي، قانوني اساسي دي لوی جرګې لخوا بدلیږي د سلطس دی رایو باید چې موجود وسیږي. خو په هر حال زه طرفدار د توزیع د الکترونیکي تذکرې د هغه یم د توزیع یمه او انشاءالله زه به په خپله نظر واخلم.
ډېره زیاته مننه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیز شنونده رادیو آزادی سلام. اینشتین یکی از دانشمندان جهان در رابطه به اهمیت مطالعه می گوید که افکار و اندیشه های انسان به گونه است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چی بسا ممکن است کتاب در مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه خصوصی هدایت کند. گفته می شود در این اواخر مطالعه و کتابخانی بین مردم به خصوص جوانان کمرنگ تر شده. ایده ای از جوانان به منظور بلند بردن سطح علمی جوانان نهاد را ایجاد کردند تحت نام نهاد جوانان وطن پال. گفتم می توانیم که فعالیت های این نهاد در بخش های تعلیم و تربیت و مشارکت های مدنی خلاصه می شود. مدت 4 ماه از شکل گیری نهاد جوانان وطن پال سپری شده و یکی از برجسته ترین و مهمترین کاری این نهاد ایجاد 3 کتابخانه در 3 ولسوالی دوردست ولایت پکتیا می باشد. ایمل یکی از استادان پوهنتون ولایت پکتیا و عضو نهاد جوانان وطن پال می گوید که ایجاد کتابخانه ها در این ولایت یک ضرورت مبرم بوده و به خاطر از بین نرفتن فرهنگ مطالعه در این ولایت اعضای نهاد تصمیم بر همچو کار گرفتند.
در قدم اول ما از طریق یک کمپاین جمعوری کتاب ها شروع کردیم تا توانسته باشیم به این مشکل یک رای حل پیدا کرده باشیم و در این حال ما بسیار از جوانان تعلیمی یافته و باسواد داشتیم در ولسوالی ها که آنها از نعمت کتاب یا از کتاب ها بسیار محروم بودن. به همین منظور خواستیم تا کتابخانه های داشته باشیم که همه جوانان به اونا دسترسی آسان داشته باشند، بتواند تا از این کتاب ها و کتابخانه ها استفاده کنند.
برای یک ملت ریسک بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشند. قسمی که همه می دانند به خاطر داشتن یک کتابخانه خوب به کتاب های زیاد ضرورت است. منور اندوال عضو نهاد جوانان وطن پال گفت که برای غنامندی کتابخانه تی یک نشست در پوهنتون پکتیا خواستار کمک و همکاری از نهادهای مدنی و تاجران شدند. از وی میشنویم.
وطن پال زلمی بنسټ غړو تردم
نهاد وطن پال تا به حال در حدود 10,000 کتاب جمع‌آوری نموده. کتاب‌های از مناطق مختلف جمع شده، یعنی پکتیا، کابل، ننگرهار، خوست و همچنان تا یک کمپاین نهادهای مدنی و مردم مناطق مختلف برای جمع‌آوری کتاب با ما همکاری نمودند و فعلا در 3 ولسوالی کتابخانه ها ایجاد کردیم.
عملا ما په 3 که ولسوالی کتابخانه پرانستل دي.
خوشبخت کسی است که با یکی از این 2 چیز دسترسی داشته باشد، کتاب‌های خوب یا دوست‌های اهل کتاب. منور میگوید قبل از این که کتابخانه ایجاد نشده بود جوانان با مشکلات زیاد روبرو بودند، حتی به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز می رفتند. از وی میشنویم.
به هر ولسوالی که لوستی خلق لرول
به هر ولسوالی افراد و اشخاص باسواد وجود دارد، مانند محصلین که به کتاب و کتابخانه دسترسی ندارند، حتی بعضیشان به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرند. حال در اینجا کتابخانه ایجاد شده و کتاب‌های زیادی وجود داره و مردم از او استفاده
می‌کنند.
منفعت خواندن کتاب‌ها انگام حاصل می‌شود که انسان در فضای مملو از آرامش و مطالعه بپردازد. از نجیب‌الله فطرت می‌شنویم.
لکتاس سنگوری عملاً پنده
قسمی که شما میبینید ما مکان مناسب برای مطالعه داریم. اشخاص میتوانند روزانه از صبح تا شام به کتابخانه بیایند و همچنان اگر خواسته باشند میتوانند کتاب را نیز با خود ببرند و بعد از مطالعه بیاورند.
شال مسئول کتابخانه نهاد جوانان وطن پال در ولسوالی دنده پتان میگوید که جوانان هستند که کتابها را به مدت یک هفته میگیرند و بعد از مطالعه دوباره میآورند.
کتابتون مسئولیم ارسو کولی شی زوانان.
هر جوان اگر خواسته باشد میتواند به کتابخانه بیاید و کتاب مورد نظر خویش را مطالعه نماید و یا اگر وقت نداشته باشد میتواند بعد از ثبت و راجستر به مدت یک هفته کتاب را به خود ببرد. ما به لیسه ها همچنان به مدت 15 روز یا یک ماه به حدود 80 الا 100 جلد کتاب برای مطالعه می دهیم.
بعد باروری نور طویلوی نور بورکو.
هستند جوانانی که با خواندن چند جمله از یک کتاب به سفرهای دور و دراز می روند و با یک جمله با آسمان ها پرواز می کنند. آقای ایمل می گوید که علاقه زیاد به کتاب خانی دارد و وقت مطالعه کردن احساس آرامش می نماید و در هفته دو کتاب را مطالعه می نماید. در رابطه با مسابقات کتاب خانی جوانان با ما می گوید.
حال ما یک پروگرام به کتاب خانی هم داریم. ما پروگرام هفتوار و در دو هفته و در این حال ماهوار که یک مسابقه کتابخانی هم داریم و پیش از اینکه کتابخانه ها را ایجاد کنیم امی پروگرام هم امرای ازناش شریک میکنیم تا در هر هفته با ما گزارش بدن که چقدر افراد به کتابخانه میاد کتاب میخوانند. مردمی که یا کسایی که کتاب میخوانند میتونند که مدت یک هفته کتاب را ببرند در خانه های خود استفاده کنند و پس کتاب ها را بیاورند. ما در اوقات مختلف گزارش میگیریم، بسیار از جوانان میروند کتاب میخوانند و این یک فرهنگ و یک کاری بسیار نو ابتکارانه است برای جوانایی که در ولسوالی ها و در مناطق دور دست.
ایجاد همچون نهادها دارای کدام مؤثریت است؟ در این زمینه جوانان شهر کابل چی نظر دارند؟ اسیرقه شریفی باشنده شهر کابل با یک تن از محاصلین یکی از پاهنتون های خصوصی مشنویم.
من نظرم در این مورد مثبت هست، به خاطر که هرچی باشه جوانانی که در ولایت پکتیا زندگی میکنه و پکتیا ولایت دور دست هست، از اینکه جوانانشان مثلا مرکز نیست که از کل موارد و کل موضوعات آگاه باشه، واقعا نیاز داره به همجور یک سرمایه گذاری، به خاطر که شاید تعداد بسیار زیادشان دور از اینترنت باشن، دور از بسیار حتی بیشتر خانواده شاید برقی درست نداشته باشه که از تلویزیون حتی که یک رسانه هرچی باشن تا جای موارده را میرسانه، شاید از اما هم استفاده نتانه. ما فکر میکنم یک قدم بسیار نیک هست و انشالله که مردم همو منطقه هم از این تقدیر بکنه و ما تقاضا میکنم از سازمان ها و اوران هایی که میتونه در می بخش سرمایه گذاری بکنه و کمک بکنه که تا همی گسترده تر شود.
آقای ایمل در رابطه با پلان های آینده این نهاد گفت که تا ختم سال 1396 تصمیم دارند که در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا کتابخانه داشته باشند و در ضمن از جوانان خواسته هایی دارد. از وی مشنوید.
جوانانی که میخواهند در ولایت خود مثل ما واری کتابخانه ها را ایجاد کنند، این است که در یک باید از طریق یک نهاد، باید از طریق یک اتفاق اتحاد دست به دست هم بدهند و همکاری نمایند، به خاطر که حرکت های فردی نمیتوانند ما را در عرصه مشکلاتی که ما داریم یاری کنند. ما از اینا میخواهیم که به مردم خود صادقانه و مخلصانه کار نمایند تا بتانند که امی مشکل بزرگی که همه مردمی ما در آن روبرو هستند امی مشکلشان را رفع بسازند و کتاب را به مردم برسانند.
گر جهنم ساختم فردوس هم بسازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم بسازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت.
خب جوانان عزیز،
یکی از شاخص‌های ارزیابی، رشد، توسعه و پیشرفت‌های فرهنگی هر کشور در عصر حاضر به میزان مطالعه و کتابخانی مردم آن مرز و بوم است و شکلگیری همچون نهادها مؤثریت زیاد در راستای بلند بردن سطح سویه جوانان و مردم جامعه دارد. این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، علا نگهدار. دم بدم می سازمت و نفس های امیدم، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم دم بدم می سازمت.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.